افغانستان کې د سحر او بجې سوې. السلام علیکم او سحر مو په خیر. نن سیشن بده دوری یا حمل میاشتې شپږویشتمه د اپریل څوارلسمه. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره د خبرو لپاره د قطر مرکز دوحې ته تللی دی. په خبری مجلې کې نور راپورونه هم څیړو. تر خبرونو وروسته د دې او نورو مطالبو تفصیل اورېدلی شئ. اروپایی ټولنې د طالبانو له بند څخه د شلو کسانو خوشي کېدل د دې ډلې لخوا له افغان حکومت سره د اعتماد جوړونې لپاره یو مثبت ګام بللی دی. د حکومت د مرکچي هیات مشر ډاډ ورکړی چې په هر ډول خبرو کې به د ښځو او نورو افغان وګړو حقونه خوندي وي. د روسیې ولسمشر وایي د کورونا وایرس له کبله ایجاد شوی وضعیت په بدتره کېدو دی. اروپایی ټولنې د طالبانو له بند څخه د شلو کسانو خوشي کېدل د دې ډلې لخوا له افغان حکومت سره د اعتماد جوړونې لپاره یو مثبت ګام بللی دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت د دوشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د طالبانو دا اقدام محدود خو سیمبولیک دی. په دې پیغام کې د ژمنو د پر ځای کولو لپاره د بندیانو خوشي کول مهم بلل سوي. طالبان وړم ورځ وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو شل تنه اسیران له بند څخه خوشي کوي او دوی به په کندهار کې د سری صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپاري. خو د کندهار امنیه قومندان تادین خان پرون وویل هغه کسان چې خوشي سوي غیر نظامیان دي او تر دې مخکې د پولیسو په لیکو کې خپلې دندې خوشي کړې وې. د افغانستان د حکومت د مرکچي هیات مشر ډاډ ورکړی چې په هر ډول خبرو کې به د ښځو او نورو افغان وګړو حقونه او د نږدې دوو لسیزو بریاوې له پامه ونه غورځول سي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت د یوې اعلامیې له مخې د افغانستان ملي شورا یولس تنه ښځینه استازو د دوشنبې په ورځ د مرکچي هیات له غړو سره خبرې وکړې. د خبر پاڼې په وینا په دې کتنه کې د سولې په وړاندې پر خنډونو، د سولې په بهیر کې د ارزښتونو پر ساتلو، ټولنیز مشارکت او د ښځو پر استازوالۍ خبرې وسوې. د کورنیو چارو وزارت وایي له سبا چهارشنبې به په کابل ښار کې پر موټر سایکلونو ګرځېدل راګرځېدل منع کړي. د دغه وزارت یو ویاندې مروی امینی تیر ماښامه ازادي راډیو ته وویل د دې ګام هدف په کابل ښار کې د تروریستي بریدونو، هدفي وژنو او نورو جنایي جرمونو چې زیات وخت د موټر سایکل سپرو لخوا ترسره کیږي مخه نیول دي. د کورنیو چارو وزارت او د وزارت مشرتابه پریکړه کړې چې د وري د میاشتې له اوویشتمې نیټې یعنې چهارشنبې څخه به تر بلې خبرتیا پورې په کابل ښار کې پر موټر سایکلونو ګرځېدل راګرځېدل منوي. هغوی چې سرغړاوی کوي موټر سایکل یې ضبط کیږي او له چلوونکو سره یې قانوني چلند کیږي. په کابل کې د تروریستي بریدونو ترڅنګ وژنې، غلاوې او نور جنایي جرمونه هم د خلکو په لویه اندېښنه بدل سوي. په کندهار ولایت کې سر له سبا چهارشنبې څخه د ورځې لخوا د خلکو پر ګرځېدو راګرځېدو بشپړ بندیز لګول کیږي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل ولایتي کمیټې د دوشنبې د ورځې په غونډه کې پریکړه وکړه چې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره په دې ولایت کې بشپړ قرنطین نافذوي.
د چهارشنبې د ورځې څخه پیل بیا تر روژې میاشتې پورې د شپې د دولسو بجو څخه د سهار تر شپږو بجو پورې ښار د ټولو کاروباریانو پر مخ او اسناپو پر مخ خلاص وي. د سهار د شپږو بجو څخه به بیا د شپې تر دولسو بجو پورې ښار سل سلنه قرنطین وي.
د کندهار د والي د ویان په وینا روغتیایي مرکزونه، درملتونونه او نانوایان په دې محدودیت کې نه دي شامل. د روسیې ولسمشر وایي د کورونا وایرس له کبله ایجاد شوی وضعیت په بدتره کېدو دی. ولادیمیر پوتین وویل روسیا ښایي د دې بحران په وړاندې د مبارزې لپاره د دفاع وزارت له منابعو کار واخلي. ولسمشر پوتین دا اعلان پرون په داسل کې وکړ چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره د روسیې ضربتي ډلې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د 2015-2019 پیښو راپور ورکړ. دا په روسیه کې په یوه ورځ په کورونا وایرس یا کووید-19 د خلکو د اخته کېدو تر ټولو لوړ شمیر دی. له دې سره په روسیه کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 18328 ته ورسید او په دې وایرس د مړو شمیر 1348 ته رسیدلی دی. د بیلاروس ولسمشر وایي په دغه هیواد کې به یو کس هم د کورونا وایرس له کبله مړ نه سي. الکساندر لوکاشینکا یو ور بیا د دغه وایرس د خپرېدو د سوګه کولو لپاره په دغه هیواد کې د قرنطین د اقداماتو غوښتنه رد کړه. دولتي اژانس بیلټا د لوکاشینکا خبري راخستی چې پرونې ویلي په عام اعلان کوم چې زموږ په هیواد کې به یو کس هم په کورونا وایرس ونه مري. د په اصل کې د چې د بیلاروس د روغتیا وزارت د کورونا وایرس 2999 مثبت پیښې او په دې وایرس د 29 کسانو مړینه تایید کړې ده. خو ولسمشر لوکاشینکا د دغو مړینو علت د زړه د ناروغیو او شکرې په ګډون ځینې نورې روغتیایي ستونزې وبللې. د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی غړي پاول ویلان غوښتنه کړې چې د امریکا د سفارت یو ډاکټر دی د ده په توقیف ځای کې معاینه کړي. د مسکو یو محکمه هڅه کوي ویلان چې د امریکا، کاناډا، آیرلند او بریتانیا تابعیتونه لري په جاسوسي تورن کړي. د ویلان مدافع وکیل وایي چې د موکل روغتیایي وضعیت یې په خرابېدو دی. انټرپاکس خبري اژانس د ویلان د مدافع وکیل ولادیمیر ژیریبینکو خبري راخیستې چې ویلي دي ویلان دا غوښتنه پرون د مسکو په شاري محکمه کې د خپلې محاکمې د بیا پیل پر مهال وکړه. دغه محاکمه دوی اونۍ ځنډول سوې وه. محکمه به د دې درخواست په اړه خپله پرېکړه په بله محاکمه کې چې را روانې دوشنبې ته پلان سوې واوروي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل ورخت د تودوخې لوړه درجه 13.8، هرات آسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 21.4، مزار شریف ورخت د تودوخې لوړه درجه 13.9، او جلال آباد آسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 21.1.
په افغانستان کې د سهار 9:00 سوې. زلمی خلیلزاد د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره د خبرو لپاره د قطر مرکز دوحې ته تللی دی، خو جمهور ریاست له طالبانو د سولې په برخه کې د ارادې په تمه دی.
د افغانستان خلک په دې تمه دي چې طالبان هم په دې اړه باندې ګامونه واخلي، د سولې لپاره یې خپله اراده وښيي.
بلخوا د سولې په چارو کې د دولت وزارت د بندیانو تبادله د سولې پر لار مهم اقدام ګڼي.
دا ټول هغه څه دي چې موږ بین الافغاني مذاکرات ته نږدې کوي او دغه د جنګ مشکل بالاخره په خبرو حل کیږي.
په بهرني موضوعاتو کې وری چې د تیلو تولیدونکو هیوادونه په خپلو کې پر دې سلاسي وي چې خپل تولید په سولې کې شل راکم کړي. د ژوند پرنګونی کې له یو دولتي مامور سره خبرې شوي.
کوم وخت چې خپل دندې تر اعظم د خپل دیوادوالو په خدمت کې ما او کوشش دا کوم چې مراجعین د ازي مان نه خپلار نشي.
دا خبري مجله تر اونیم بجو دوام کوي. افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته تللی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي زلمی خلیلزاد به له طالبانو سره پر هغو چیلنجونو خبرې وکړي چې د امریکا او دې ډلې ترمنځ د لاسلیک سوي تړون په وړاندې موجود دي. تفصیل له اجمل ان.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د دوشنبې په ورځ له واشنگټن دوحې ته روان شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وی خبر پاڼه کې ویلي چې ټاکل شوی خاغلی خلیلزاد به په دوحه کې له طالب استازو سره پر هغه څه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوي تړون په وړاندې ننګونې ګڼل کیږي خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد دا سفر په داسې حال کې کوي چې تېره اونۍ د وسلوالو طالبانو لخوا وویل شول چې له افغان حکومت سره د زندانیانو د خوشې کولو پر سر د اختلاف له کبله خبرې اترې نه کوي. دا ولسمشر محمد اشرف غنی یو ویان د واخان مینپال د دوشنبې په ماښام ازادۍ رډیو ته وویل افغان حکومت له خپل اړخه موثر اقدامات کړي او وسته طالبانو نوبت دی.
د افغانستان حکومت د سولې په اړه باندې اړین او ګټور ګامونه واخیستل. مذاکراتي ټیم اعلان کړ ډېر ژر به د مصالحې شورا اعلان کړي چې هغه به د افغانستان ټول سیاسي شخصیتونه او د افغانستان ټول بنفوزه چیرې به د هغوی غړي وي. د بندیانو په اړه باندې د ولسمشر د فرمان پر اساس باندې اقدام وسو. د بندیانو د خوشي کېدلو لړۍ پیل شوې ده.
طالبان تمه لري چې د امریکایي لوري سره د کړي تړون له مخې د افغان حکومت له زندانونو څخه شاوخوا 15,000 طالب بندیان خوشي شي. افغان ولسمشر بیا د 1,500 طالب بندیانو د مشروط خوشي کېدو وړاندیز کړی او د حکومت شرط دی چې دا کسان به بیرته جګړو ته نستنیږي. د نورو بندیانو خوشی کول هم د بین الافغاني خبرو په پایله او د طالبانو لخوا د اوربند په منلو پورې تړل شوی. تیره اونۍ له باګرام زندان څخه د طالب بندیانو لومړنۍ ډله خوشی شوه. امریکا او طالبانو د فبروري د میاشتې په 9 نیټه یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې باید د مارچ د میاشتې په لسمه نیټه بین الافغاني خبري پیل شوی وای. خو چې د دواړو خواوو ترمنځ د تړون له لاسلیک څخه نږدې یوه نیمه میاشت تېره شوې، تر اوسه هم بین الافغاني خبري نه دي پیل شوي. د ارګ د ویان رسیال دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل اوس د دې وخت دی چې طالبان د سولې لپاره خپل اراده ثابت کړي.
موږ دې ته منتظر یو د افغانستان حکومت او د افغانستان خلک په دې تمه دي چې طالبان هم په دې اړه باندې ګامونه واخلي، د سولې لپاره یې خپل اراده وښيي.
طالبانو د یک شنبې په ورځ وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو شل تنه اسیران خوشي کوي او په کندهار کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته سپاري. خو د کندهار د امنیه قومندان تادین خان د دوشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل هغه کسان چې خوشي شوي غیر نظامیان دي او تیر کالی له پولیسو سره خپلې دندې پرېښي وي. له دې ټولو سره د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوهې ته له سفر یوه ورځ مخکې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې هرکلی وکړ. زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر ولیکل چې د بندیانو خوشي کول د سولې او تاوتریخوالي د کمولو لپاره مهم ګام دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې د ورځې په اعلامیه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د تړون په وړاندې د شتو ننګونو جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو مخکې تر دې یو شمېر نړیوالو رسنیو په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی او پخواني اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي جنجال، د طالب بندیانو د خوشي کولو پر سر اختلافات او د بین الافغاني خبرو په پایل کې ځان له هغه ننګونو بللي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوي تړون عملي کېدل یې ستونزمن کړي دي.
پورا پور کې مور دل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړې استاذې زلمی خلیلزاد به له طالبانو سره په قطر کې پر هغو چیلنجونو خبري وکړي چې د امریکا او د ډلې ترمنځ د لاسلیک شوی تړون په وړاندې موجود دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې خلیلزاد او ملا برادر چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشري کوي پرون سره وکتل. سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دوړو لوريو د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوی موافقه د بشپړ تطبیق او له هغه څخه د سرغړونې پر موضوع او د بندیانو د خوشی کېدو پر ځنډ خبرې وکړې. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت د طالبانو لخوا د بندیانو د خوشی کولو هرکلی کړی او د دې پروسې دوام غوښتی دی. دغه وزارت یو سلاکار عزیز الله فضلی صفی الله سنگزی ته په مرکه کې وویل چې د بندیانو تبادله به افغان حکومت او طالبان د بین الافغاني خبرو پیل ته نږدې کړي.
واکن هم دا یو نیک اقدام دی، کته هم طالبان ویلی چې مردا د یو ښه وسنیت په خاطر باندې د افغان بندیان یعنی د افغان سرتیری خوشی کړی دی د سره سلی په توسط باندې. په مجموع کې کچیرته تاسو وګورئ دلته د افغانستان د لور نه هم بندیان آزادی جی هر ورځ تاسو شهیدان یست، نو همدغه لړۍ کولای شي چې بالاخره موږ بین الافغاني مذاکرات ته نږدې کی او موږ افغانان یو باید د دغه سی اقداماتو سرداد ونکو نور هم دی تواده ورکو. هر هغه اقدام چی مش خبرو ته نږدې کوي هغه کده تبادله د بندیانو تبادله وی او کچیرته د اوربند موضوع وی، دا ټول هغه څه دي چې مش بین الافغاني مذاکرات ته نږدې کوي او دغه د جنگ مشکل بل اخره په خبرو حل کیږي.
جناب فضلی صاحب، د سولې په چارو کې د دولت د وزارت لخوا په دغه حساس وخت کې د زینو وړو لانجو د حل لپاره تاسو څه کولای شئ، څه مکړی دي؟ لیوی خو طالبان زین وخت وایي چې دغه کسان چې را خوشی کیږي د دوی په زړه نه دی گوا کې یا د لیست مطابق نه دی، خو امنیت شورا بیا وایي چې نه د لیست مطابق دي دغه کسان. دغه زینی وړې لانجې څنګه حلولای شئ؟
تر کومه ځای پرې چې د سولې وزارت څومره مسؤلیت لري د بندیانو په علاقولو کې د دوی د تطبیق په مسایلو کې خپل مسؤلیت یې د سره کړی دی او سم لګیا دي زموږ همکاران. په مجموع کې کچیرته موږ غیر مستقیم چې موږ کوم تماسونه لرو بعضي ملګري اکثره بندیان طالبان تایید کړي دي چې دا زموږ بندیان دي، خو دلته دغه ترکیب یو څه سره صحیح نه سو. په هغه وخت کې کوم تخنیکي آیا چې دوی دلته حضور درلود دي په هغه وخت کې دغه موضوع صحیح دغه نه سول، ځکه تاسو ته معلومه ده د یو بندي دوسیه کتل بیا ته اتیه مراحل تکلل بایومیټریک کول د یو څه وخت اخی، نو په دوی باندې هم دلته شپې زیات سوې. بالاخره خپل آیات یې وبولي، هماغه څه چې قانوني اصولي طریقه وه په کار واچول سول. بالاخره هغه د بندیانو نړۍ هم اوس ادامه لري چې دا به تر هغه ساعته پورې ادامه لري تر څو پورې چې په فرمان کې څومره بندیان راغلي.
د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار عزیز الله فاضلی وو. راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو. په افغانستان کې د سهار او بجې او سباندې 15 دقیقې سوې. اوس به ملالی بشیر راته وایي چې د نړۍ په ځینو خبرونو او رسپونو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
برتانیایي مجلې د سپیکټیټر په خپل اخیری ګڼه کې د افغانستان په اړه په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. 19 کاله بې ځایه ولاړل، له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل د سولې په معنا نه دی. د مقالې لیکوال پاول وډ د 2011 کال کیسه کوي چې په هلمند کې د برتانویانو له یوې اډې راووت او د یوه طالب سره د مرکې لپاره په ټکسي کې روان شو. لیکوال لیکي پوهېدم له خطره ډک کار کوم، مخکې هم دوه وارې له طالبانو سره کښېنستلی وم خو په کابل کې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې. د دی سپیکټیټر د مقالې لیکوال د یوه زاړه کور کیسه کوي چې هلته یې له یوه طالب سره ولیدل. هغه طالب هم پر ځان خطر منلی و او له ده سره یې لیدو ته حاضر شوی و. د سپیکټیټر مجلې لیکوال پاول وډ زیاتوي دې طالب ورته وویل چې په 2016 کال کې کله چې برتانویانو اعلان وکړ چې هلمند ته راځي، د کلي خلک یې راټول سول او مطلق اکثریت پریکړه وکړه چې له طالبانو سره یو ځای شي. د لیکوال په لیکنه دا خبرې راته ځکه حیرانوونکې وي چې 100 کاله مخکې په افغانستان کې د افغانانو او انګلیسانو ترمنځ په جګړه کې د هغو برتانویانو چې په افغانستان کې وو اولادونه هلمند ته تلل. د لیکوال په وینا په 2016 کال کې مکولای سول په موټر کې سپاره سو او د هلمند هرې برخې ته ولاړ سو، خو د انګلیسانو له راتګ سره په دې ولایت کې لویدځوالو یوازې په زغروال موټر کې تګ راتګ کولای سوای. لیکوال په مقاله کې په مفصله توګه له هلمند د برتانویانو د وتلو او په 2010 کال کې د امریکایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه لیکي. لیکوال لیکي همغه طالب مې په 2010 کال کې ولید، راته ویل چې د امریکایي او برتانوي ځواکونو پر وړاندې په جګړه کې د کورنۍ 10 غړي مړ شوي او له جګړې ستړی او غواړي خپل ټوپک پر مځکه کښېږدي. د لیکوال په وینا له جګړې دا ستړیا جګړې ته د پای ټکی ایښودو او د افغانانو لپاره د سولې د رامنځته کولو لپاره په داسې حال کې ښه فرصت دی چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي. خو لیکوال زیاتوي چې افغانستان هیڅ کله یو قوي مرکزي حکومت نه دی لرلی او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو تر ټولو احتمالي نتیجه به دا وي چې په دې هیواد کې مخالفتونه پر ځای پاتې سي، یعنی طالبان د افغانستان په جنوب کې په کابل کې یو ضعیف حکومت او په نورو برخو کې جګړه ماران. نو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د سولې په معنا نه دی. د هند چاپ دی نیشن په خپل اخري ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې چې له افغانستان سره د هندوستان د نویو مرستو یادونه کوي چې د یکشنبه په ورځ د هیواد ته د چابهار بندر له لارې واستول سوې. د ورځپاڼې په لیکنه یوه هندۍ بیړۍ د یکشنبه په ورځ چې پکښې 5000 میټریک ټنه غنم د ملاریا ضد درمل او هایډروکسی کلورین بار و، د چابهار له لارې افغانستان ته روانه سوه. هایډروکسی کلورین داسې درمل دی چې ویل کېږي د کورونا ویروس پر ضد اغېزناکه ثابته سوې ده. له افغانستان سره د هندوستان د 5000 میټریک ټنه مرستې یوه برخه چې په 250 کانتینرو کې وه افغانستان ته واستول سوه او ټاکل سوې ده پاته برخه راتلونکې اونۍ ولیږل سي. د ورځپاڼې په لیکنه هند 500,000 د هایډروکسی کلورین ټابلیټ د کورونا ویروس د ناروغانو د درملنې لپاره افغانستان ته لیږلی دي. د لیکوال په وینا دا اقدام یوه میاشت وروسته له هغه سوی چې د هند صدر اعظم نریندر مودي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون د جنوبي آسیا هیوادونو د مشرانو په یوه غونډه کې د ویډیو کانفرنس له لارې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې په اړه خبرې وکړې او د دې کار لپاره یې د یوه ګډ مالي بنسټ جوړولو غوښتنه وکړه. په مقاله کې لیکل شوي چې د چابهار له لارې له افغانستان سره د هند د مرستې یو سمبولیک رول لري، ځکه لومړی ځل دی چې هند له دې بندر استفاده کوي او هغه هم له یو مسلمان هیواد سره د بشري مرستو لپاره. د ورځپاڼې د لیکوال په وینا دا اقدام له هغه وروسته دی چې په هندوستان کې د فبروري میاشتې په پای کې د مسلمانانو له تاوتریخوالي ډک اعتراض د ځپلو په خاطر د ایران لوړپوړو مشرانو پر نریندر مودي سخت انتقاد وکړ.
سیاسي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان بانک د بانکونو له ټولنې سره پر هغه طرحه کار کوي چې له مخې ځینې جریمي معافیږي. د افغانستان بانک ویان وایي چې د قرضونو میاشتنی ګټه پر خپل حال ده، خو دغه معافیت د جون تر وروستۍ نیټې د اجرا وړ دی. تفصیل راتب نوري څخه.
یو شمیر کوچني سوداګر چې له بانکونو یې قرضې اخیستي اوس مهال د پیسو میاشتنی ورکړې له ستونزو سره مخ دي. دوی وایي د قرنطین پر مهال چې کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي، د دغه میاشتنیو پیسو د ورکړې توانایي نه لري. فریدون چې 2 کاله عمر لري د کابل په کارتیناو سیمه کې ژوند کوي. نوموړي د کراچۍ د پیر لپاره له بانک 10,000 افغانۍ پور اخیستي، خو وایي د قرنطین له امله له تیرې 3 اونۍ په کور ناست دی، خو بانک د میاشتنی پیسو په ورکړه ټینګار کوي.
به خاطر می یک قرضګه کوچک گرفته بودم.
د خپل ورځنی کار د پرمخ وړلو په هدف می 10,000 روپۍ پور
اخیستل اوس چې قرنټین لامل هیڅ کار نشته او په کور يم خو په وښته منېټا باید د بانک پور ور تسلیم کړم نه په هیګم څنګه دا پور خلاص
رحیم هغه څوک چې د موټر د پیر په هدف له بانک اتیا زر افغانۍ پور اخیستي وایي څو میاشتې وړاندې دا پور واخیسته تر څو موټر واخلي او کار پرې وکړي خو له تیرو درې اونیو موټر په کور کې بیکاره ولاړ دی د رحیم په وینا اوس ورته د بانک کارمندانو اختار ورکړي که د بانک میاشتنۍ پیسې ورنکړي نو د کور لوښي به یې په بدل کې ترې یوسي
ما د موټر د اخیستلو په حرف له بانک نه اتیا زر افغانۍ پور اخیستی وروسته له هغه چې د قرنټین پروسه پیل شوه بانک ته مې وویل چې زه موټر چلوونکی یم خو اوس کار نشته باید ما سره مراعات وشي خو د بانک کارکوونکو راته وویل چې دا زموږ ستونزه نه ده او په قرارداد کې لیکل شوي چې هیڅ بهانه د قبول وړ نه ده باید پیسې ورکړي زموږ غوښتنه دا ده تر هغه چې قرنټین یو باید موږ سره مراعات وشي
لکلون رئیس خلک د خپل کوچنیو سوداګریو د پرمختګ په هدف له بانکونو کوچنی پورونه اخلي او په میاشتنی ډول لږ لږ روپۍ بانک ته ورکوي تر هغې پورې چې پورې پای ته ورسیږي خو اوس چې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف په کابل ښار کې ګرځبندیز اعلان شوی او زیات خلک په کورونو کې بند پاتې او ورځني کارونه ځنډیدلی دي پور اخیستونکي وایي تر هغه وخته چې حالت عادي نسی باید بانکونه ترې میاشتنی پورونه ونه غواړي ځکه دوی د ورکړې توان نه لري په همدې حال کې د افغانستان بانک وایي چې په داسې طرحه کار کوي چې له مخې دغه بانک ته د راپور ورکولو پر مهال د ځنډ له امله جریمه معاف سي او دا پروسه به د روان کال د جون تر اخره دوام ولري د دې بانک ویان شریف الله شیګوال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یوازې جریمه معاف کیږي خو پور ورکوونکي به خپلې میاشتنۍ پیسې تحویلوي
د افغانستان بانک د بانکونو د اتحادیې سره په یو طرحه کار کوي چې له مخې لږ تر لږه وتوانی کو هغه کسان چې له بانکونو یې پورونه اخیستي او د میاشتې ځنډ له امله جریمه کیږي او دغه شان بانکونه چې د راپور ورکول ځان لامل جریمه کیږي د اوس سبا د جون میاشتې تر اخره نه جریمه کیږي
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه عبدالقادر جیلانی وایي حکومت او خصوصي بانکونه باید د کوچنیو پورونو اخیستونکو ته چې ګرځبندیز له امله میاشتنۍ پیسې نسی ورکولی وخت ورکړي چې د قرنټین د پای ته رسېدو نه وروسته خپل پورونه خلاص کړي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
دا سیمی او نړی په حالاتو کې تاوده موضوع دا ده چې د تیلو تولیدونکو هیوادونو په خپلو کې پر دې سلاسي وي چې خپل تولید په سلو کې شل رقم کړي څو په نړی کې د تیلو بیې به تلوړې سي لدې سره به په نړی کې په ورځنۍ توګه له تولیدونکو تیلو څخه میلیونونه بیراله رقم سي د کورونا وایرس خپرېدو او د نړی د ونډو په بازارونو کې د تیلو د بیې لوړېدو لویدو د اوپیک سازمان غړي هیوادونه مجبور کړل چې په دې برخه کې یو پریکړه وکړي نور حل لاجمل انڅخه
اوپیک له درویش تیل تولیدونکو هیوادونو جوړ سازمان دی چې د تیلو په تولید کې د پام وړ کموالی اعلان کړي دا د سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ د شبي هوکړې لمخې ما د می او جون په میاشتو کې په ورځنی ډول د تیلو په تولید کې شاوخوا لس میلیونه بیرله کموالی راشي دا په ټوله نړۍ کې د تیلو د ارزي شاوخوا لس په سلو کې برخه جوړوي په وروستي توافق کې روسیه هم ویلي چې د تیلو تولید کموي تر دې مخکې د سعودي عربستان او روسیه ترمنځ اختلاف د دې سبب شوی و چې دواړه هیوادونه د خپلو تیلو تولیدات زیات کړي او په پایله کې د نړۍ د ونډو په بازارونو کې د تیلو بیې سختې راولوېدي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل چې د تیلو تولیدونکي په ورځ کې تر شل میلیونو بیرلو د تیلو په تولید کې کمی راولي دا خغلی ترامپ شمیرې د هغه څه دوه چنده دي چې ورځ مخکې پرې هوکړه شوې وه امریکایي چارواکي وایي د کرونا وایرس خپرېدل به په بیلابیلو هیوادونو کې د تیلو د بیو د کمیدو سبب شي او د دې هیوادونو اقتصادونه به وځپي بلخوا د سعودي عربستان د انرژي وزیر عبدالعزیز بن سلمان ویلي د نړۍ د شل پیاوړو اقتصاد لرونکو هیوادونو لخوا ژمنه شوې چې په ورځنۍ توګه به د تیلو تولید څه کم څلور میلیونه بیرل راښکته کړي د تیلو د بایو پلویدو سعودي عربستان او روسیه خپلو کې سخت مذاکرات وکړل څو رامنځته شوی کړکیچ هوار کړي د روسیه د انرژي وزیر الکساندر نوواک د دوشنبه په ورځ وویل چې هیواد له سعودي عربستان سره د ورځې د 2 میلیونه بیرل تیلو په کمولو هوکړه کړي د ایران د تیلو وزیر هم ویلي چې کویت سعودي عربستان او عربي متحده امارات په دې سلا شوی چې په یو ورځ کې تر 2 میلیونه بیرل د تیلو تولید راکم کړي اقتصاد پوهان دا اقدامات ډیر مؤثر نه ګڼي روبن میلز د تیلو د مارکیټ متخصص دی نوموړي د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس ته ویلي اوسنی اقدام ښایي دې شرایطو کې اغیز وکړي خو د تیلو په برخه کې ټولې شته ستونزې هوارولی نه شي میلز وایي بازار کې دا تمه وه چې په یو حد کې هوکړه کیږي خو کله چې ګوري په ورځ کې د شل یا دېرش میلیونه بیرل تیلو د تقاضا نشتون چې د اپریل په میاشت کې دی او ښایي مې میاشت کې هم دوام وکړي په مقابل کې د هیوادونو لوري په ورس کې د ونیم میلیونه بیرل تیلو د تولید کمول. فرضاً که په امریکا هم فشار راوړل شي چې خپل ورځني تولیدات لس میلیونه بیرل را کم کړي، دا ډول اقدامات مرسته کوي، خو د تیلو د تقاضا د نشتوالي پر مهال د ټولو ستونزو هواری نه دی. د دوشنبه په ورځ د نړۍ د ونډو په بازارونو کې د یو بیرل تیلو بیه یو څل وړه شوه او تر $2.5 ورسیده. له دې ټولو سره اقتصاد پوهان وایي داسې ښکاري چې د اوپک سازمان هوکړه تر عملي کېدو مخکې له ناکامۍ سره مخ ده، ځکه نه دي توانېدلي پانګوال دې ته لیوال کړي چې د کرونا وایرس د خپرېدو پر مهال د تیلو برخه کې پانګونې وکړي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز. اروپایی ټولنې د طالبانو له بند څخه د شلو کسانو خوشي کېدل د دې ډلې لخوا له افغان حکومت سره د اعتماد جوړونې لپاره یو مثبت ګام بللی دی. د افغانستان د حکومت د مرکزي پلاوي مشر ډاډ ورکړی چې په هر ډول خبرو کې به د ښځو او نورو افغان وګړو حقونه او د نږدې دوو لسیزو بریاوې له پامه ونه غورځول سي. د کورنیو چارو وزارت ویل سبا چهارشنبه به په کابل کې پر موټر سایکلونو ګرځېدل را ګرځېدل منع کړي. دغه وزارت وایي د دې کار هدف د تروریستي بریدونو مخنیوی دی. بلخوا په کندهار ولایت کې سر له سبا چهارشنبه څخه د ورځې لخوا د خلکو پر ګرځېدو را ګرځېدو بشپړ بندیز لګول کیږي. چارواکي وایي هڅه کوي په دې ډول په دې ولایت کې د کورونا وایرس د خپرېدو مخه ونیسي. د روسیې ولسمشر وایي د کورونا وایرس له کبله ایجاد شوی وضعیت په بدتره کېدو دی. ولادیمیر پوتین وویل روسیا ښایي د دې بحران په وړاندې د مبارزې لپاره د دفاع وزارت له منابعو کار واخلي. د بیلاروس ولسمشر وایي په دغه هیواد کې به یو کس هم د کورونا وایرس له کبله مړ نه سي. د بدسل کېده چې د بیلاروس د روغتیا وزارت د کورونا وایرس 2019 مثبتې پیښې او په دې وایرس د 9 کسانو مړینه تایید